د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. په لید سات په خبر نو کوو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو څو ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایو لنډوي دوه خبره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا حمله څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولی وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي که نه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استانبول په آسیایي سیمه مالټپا کې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د په تیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استانبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوه اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو، خبریالانو، سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ راځو د راپورونو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان، البته د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډلهیزې استنې اندېښنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقونو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سخت اندیشنې وړ ده.
موش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه،
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته دي چاته چې د تحفظ ضرورت دی، او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دې ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتلی شي، او موږ پاکستان ته هم وایو او افغانستان ته چې دې کینی او په دې خبرو کې چې دې د واپسي چې کومه دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پروند مارچ په 9مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري ونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړې دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1:30 د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته موږ د خپل کار برسېتنګ نه شو کوی او موږ ته حکومت پاکستان بهتر ډېره موږ را سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا موږ داسې څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو 100 روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بنده دی، انجوګان بنده دی، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکره ترې کوي. ته زمونږ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مس کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويخ توکالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولې، او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیانی کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې زما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دغه کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر هسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلی شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2010 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر یې شاوخوا 8 لک دی او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهیسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړي چې په لویه کچا د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان جنجال کوي خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلې شي، مختلف وجه کېدلې شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې دی د لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي نشه توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشه توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشئ توکي دا نه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډې روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تراسو تاسو پاته باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو د حوصله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشئ توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سره د دې عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی. لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې. د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه بازار ته ځمه چې کبل روزي خپل بچوي ته خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي. ځکه هغوی ډېر زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان بیا هغسې نه دي. دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی. صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې دا هغه پکې ملامت ده. نو ډېر خشن برخورد کوي دی لکه د یو لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورکړي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي، یعنی شی توکي یا پاراسویتی د سیګریټي که نسواري که دا نور شیانې. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې؟
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي. هغوی خو به هسې هم په بانه وي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال لري هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګریټ یو که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څهیي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم. سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم. نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي او مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدل ډېر حوصله مندۍ نه بلکې ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان
څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځان ونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړې، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زید دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تلل وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز سیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم، که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږه د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چیشي سره، د عباداتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سریان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وزي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخوی کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لوکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډېره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې لپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د ګرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکي د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړې. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پرا مرتوبي او لندبل هوا څخه اغیزمن کیږي. د اروپا لوی وچی غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانیه سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبی. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانیه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري، او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته، او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري، او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله، او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې له سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمېره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 0042022124601.
یو ځل بیا 00202212401.
ای مومن بندہ اسلام اختر جی مبارک شہ ای مومن بندہ اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاک قرآن روزی دی شقبولی تلاوت پاک قرآن اختر جی مبارک شہ ای مومن بندہ لاری ملیے پزر پاک در ٹھول بشریے دخدائی پر لاری ملیے پزر پاک در ٹھول بشریے منجنے دی قبول شے دائی بخشنی مسلمانی منجنے قبول شہ خدائی بخشلی مسلمان روشی دی شقبولی تلاوت دا پاک قرآن پزڑ پاک ہے مسلمان د خدائی پر لاری ملشے پزڑ پاک ہے مسلمان روزہ دی سقبول تلاوت ہے پاک قرآن ہے محمد بیرمکڑ لہچوان پیشوادی محمدی بیرمکڑ لہچوان روزی دی سخبلی تلاوت پخران
مبارک شرائی مبارک شرائی مبارک شرائی